که از استراکشن بازم تشکری میکنیم. در قسمت دوم آقای الکوزی از کجا سوال کنیم برای ازی که بسیار زیاد موضوعات هست
مسائل یا بسر ارتباط لدی. فکر کنم چه محترم قهرمان صاحب په پختنو کوچه څه باید وشي چې د امنیتی ځواکونه تقویه شي، او لکه څنګه چې صالح صاحب د خبرونه په لومړی برخه کې ورته اشاره وکړه چې اوس وخت دې راسته چې موږ باید نړیوالو سره په مستقیم ډول یعنی معاملې وکړو، او د افغانستان ملي هویت دام په کې ماغه سي په ځای وساتل شي، او راتلونکي یعنی بل چاته احتیاج نشو او خپل ځان په خپل سنبال کو. قهرمان صاحب څنګه ستاسو په نظر د سیمه ایزو مشکلاتو د خلاصون لار ده چې نړیوالو سره نړیوالو قوتونو سره ځان سره یو ځای کی؟ همدې سره ده
زه خپل واقعا په دې ذهن باندې يم چې دا دنیا تقریبا د یو کلی په شکل ده. اوس پیلن د دنیا پیشرفت یا د تمدن دغه هغه په چم تخنیک د دنیا دومره وړه کړل لکه یو کلی چې سره پروت دی. په کلی کې مثال 200 کوره یا 250 کوره سره پراته دي، دا مجبور دي چې د کلی په ټولو اصولو پرنسيپو کې باید ګډ ژوند سره وکړي، چې یو یې هم د اصولو پرنسيپ سره جدا پاتېږي هغه خپل په انزوا کې پاتې کیږي. موږ ازو پر دې خپل امنیتي قوت باندې بس کوو. امنیتي قوت د قوت لپاره دوه برخې لري، یو یې کیفیت دی یو یې کمیت دی. زموج پیلن کمیت ش کافی کمیت لرومش پیلن د دغزموج مشکلات چې پیلن موږ سره لاس وګریوانیو یا داخلي یا له جوړ د بیرون څخه د دې مشکلاتو د موجوده وځي د کنټرول د لپاره په کمیت په لاس باندې موږ مشکل نه لرو. د افغانستان په 15 کال کې موږ په دغه کمیت باندې پرسونل نه درلودې. اولی کیفیت چې دی هغه څلور اړخ لري، کیفیت چې دی څلور اړخ لري چې په هغه کې خپل به اصطلاح باندې مدیریت هم راځي، هغه کې تعلیم و تربیه هم راځي، هغه کې حمایه تخنیکی هم راځي، هغه کې حمایه لوجستیکی هم راځي. تر ډیره حده پورې د اوسنی مشکلاتو د مهار کولو دپاره یې حمایه لوجستیکی و حمایه تخنیکی او تقریبا د تعلیم و تربیه کچه هم تر یوه حده پورې زما دپاره د قناعت وړ ده. فقط موږ پیلن یې په یو مشکل لرو، او د واقعیت کې دا مشکل لرو چې دغه نو بیا دا ټول په هیڅ کې ضربوي چې هغه یې مدیریت دی. که چیرې موږ د مدیریت پر استعداد باندې ایجاد کړو، موږ یې د دغه حالت ته راوباسو چې د سام په شکل یا د ژبې په شکل یا ستاده خوشاله کول از ما ده خوشاله کول ده پاره فقط چې استعداد ته زمینه پکښ مساعده شي او یو تجدید نظر ور باندې وشي. زه په یو شی باور لرم چې د موجوده مشکلاتو د تکابو توانمندي پکښ کېده. دا چې موږ سبا د دې نه اضافي ده څو مشکلات سره مخامخ کیږو، هغه بیا سړی د سبا سره بیا وایي چې موږ دغه شی ته ضرورت لرو. ولی اوس چې پیلن څه سره موږ مخامخ یو د مارکولو لپاره، ولی کې مدیریت په دغه شکل یاله کوزی سم د تشویش وړ ده. هر لازم ممکن ده لکه هغه چې شی لوشي چې پر مزګه دی ولویږي او مات
سلامت اوسه. صالح صاحب زیاتو دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړی دي، او د ملي اردو او ملي پولیسو نه ملاتړ سرګن کړی، په خاص ډول د ملي پوز نه ملي اردو نه. او یو هغه سوره زمخ کې چې حادثه وشول په کونړ کې شل یوش کسان چې ووژل شول د مخالفانو لخوا نه، د خلکو خبرګون تاسو شاید اوریدلی د پروګرام لار نه هم ډیر جدي وو، او د خلکو ملاتړ د اردو سره ډیر زیات کنورم. ستاسو په نظر څه باید وشي چې ملي پاوز په مجموع کې ملي عملیاتي ځواکونه ریخي په ملت کې نورم قوي شي، او په عین حال کې لکه تاسو چې فرمایل د خبرونه په لومړی برخه کې نړیوالو سره هم باید اړیکې ټینګ شي؟ په دې ارتباط څه وایي؟
یو دوه تکې مخکې له دې چې د اردو د قوت او د چې څومره هغوی دي او څه امکانات ته اړتیا لري خبرې وکړم. یو تکې ډېر مهمه دی چې افغانستان خلک باید پوه شي، هغه دا دی چې ځینې وختونه دغه خارجي مبصرین یا کارپوهان یا ځین وخت زموږ خپل افغان کارپوهان د نننۍ اردو د ډاکټر نجیب الله اردو سره مقایسه کوي. دا سم کار په دې خاطر نه ده چې د ډاکټر نجیب الله اردو د یو ګوند ملاتړ په خاطر د افغانستان د ډیری برخه د ملت په مقابل کې ولار و. هغه اردو شو کنه و هغه بل خبره ده. د نجیب الله حاکمیت منطق شو کبات و په هغه برخه کې زنه غواړم چې وګورم. خو دومره وایم چې اوسنۍ اردو چې ده د افغانستان د عامو خلکو په طرفداري یو گروپ سره جنگیږي چې هغه گروپ غواړي چې قانون اساسي په خلاف د دولت په خلاف او د افغانستان حاکمیت په خلاف د ټوپک للارې ځان ثابت کړي. دا یو ډیر غټ توپیر ده. اوس گواخ سده چې د هغه گواخ په مقابل موږ د ترتیا لرو چې یو پیاوړی او ستر ځواک ولرو. هغه گواخ چې تعریف سوی و سو کاله مخکې هغه درې ټکې درلوده. لومړی دا و چې د افغانستان د ولسمشر د تصامیمو د پلي کولو دپاره اردو باید یو وسیله وي. لومړی دوهم دا و چې د مځکې په سر د طبیعي زیرمو په سر د قومونو تر منځ کله چې کوم مغه کیږي نښتې رامنځته کیږي یا جګړه رامنځته کیږي باید افغانستان دغه توانایي ولري چې د هغه مخنیوي دپاره یو څه وکړي. هغه وسیله باید اردو وسی. دا دوهم و. دریم ټکی دا و چې په بیرنۍ حالاتو کې لکه زلزله یا سیلابونه یا نور مسایل باید د اردو څخه کار واخیستل شي. که تاسو لږ داسې دقیق پام وکړي په دغه ډېرې ټکې کې دوه شیان چې اوس موږ د ګواښونو په لست کې لرو هغه وخت نه و. یو د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا دفاع دا نه و راغلی. دریم څلورم دغه اوس دا فرق نه کوي چې دا تاسو د پاسون نوم هغه ته ورکوئ یا ترهګري یا طالبان دغه برخه هم نه و راغلی چې د افغانستان اردو دې ته مجبوره دي چې باید د پاسونونو چې د حاکمیت په خلاف سرته رکیږي یا د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا کوم ګواښونه او ننګونه چې کیږي د هغه هم په مقابل باید یوازنۍ مشروع وسیله اردو وي. دا دوه نور ټکې اوس په دغه شپږ کلونو کې اضافه سوی ده. معنا یې څه ده؟ مانا یې دا ده چې اوس چې ناتو خپل قوا په افغانستان لشکري یا دوی زی ګواښ سي دي. ګواښ دا ده چې القاعده ژوندی ده او د طالبانو مشرتابه ژوندی ده. هغه چې څه له لاسه ورکړی دي هغه مځکې دي یا راضي دي. د دوی امکانات پر ځای ده. د دوی دغه ساحې یا سیمې چې له هغه سیمې څخه دوی ځان دپاره اسکر راټولی هغه هم خپل ځای ده. نو که امریکایان وغواړي چې دا اوسنی وضعیت وساتل شي موږ دې ته اړتیا لرو چې نه یوازې چې دا اوسنی اردو په خپل ځای کې وساتل شي نور وسایل هم موږ ته ورکړ سي. دا نور مسایل څه دي؟ دا لږ یو څه تخنیکي توضیحات غواړي. که تاسو غواړئ زه یو دوه دقیقې نور وخت یو برخه چې امریکایان ورته اشاره کوي او اصطلاحاً دیته ISR وایي چې د ISR معنا د ترسوت او تعقیب او کشف معنا لري چې په اوسنۍ جګړه کې د ISR برخه ډیر مهمه او مرکزی ده. په دې خاطر چې دشمن کوم خاص ځانګړی معلوم سوی کرخه نه لري باید تاسو د تعقیب او کشف دومره توانایی ولرې چې دوست له دشمنه څخه فرق وکړي او باید ستاسو هغه وسایل او ټوپک یا مرمۍ چې دي باید دشمن ته ولګول سي نه دوست ته. نو اوسنی ISR چې دا ډېر تخنیکی ده په دغه وروستیو کلونو کې امریکایان یا په دې خاطر چې زموږ اردو برابر نه و یا دوی ځینې بل استراتیژیک ملحوظات درلود د کشف په برخه کې دوی اردو ته هیڅ نه دی کړی. اوس که اردو زی غزنی ته یا پکتیکا ته یا زموږ سرحدي سیمو ته د ISR په برخه کې یا د کشف په برخه کې موږ مطلق وابسته یو امریکایانو ته چې دا برخه باید دا نیمګړتیا باید پوره شي. دا تش چې زموږ په اردو کې دا باید دا ډک سي. یا دوهم دا ده چې که تاسو د رابرت ګیتس په کتاب کې هم وګورئ هغه د یو نوی موټر د MRAP په نومه یادونه کوي. MRAP هغه موټر ده چې د چاودنې وروسته د پټاو وروسته دغه ځواکونه چې د موټر په دننه کې دوی ټپیان کیږي خو ژوندۍ پاتې کیږي. د امراب لګښت ډېر ده، اوس $1,000,000 تقریبا رسیږي. یعنی د چاودنې د مخنیوی دپاره، د پټاونو د مخنیوی دپاره هغه ټکنالوژي چې موږ اړتیا لرو هغه هم افغان فوج ته نه دی را انتقال سوی ده. دلته هم هغه سه چې جناب قهرمان صاحب اشاره وکړه، یو مسله د کمیت ده او بل مسله د کیفیت ده. موږ د ISR په برخه کې، بیا په دوهم برخه کې د چاودنو د مخنیوی دپاره پیچیده او کړکیچنې وسایلو ته اړتیا لرو چې اوسه پورې موږ ته انتقال نه دی سوي. دریم برخه څه دي؟ دریم برخه د وحدت قمانده چې موږ ورته وایو هغه ده. اوس که موږ د کنر د پیخې ته د یو بیلګې په توګه وګورو، هلته څه وسو؟ امریکایان وایي چې موږ ستاسو د ولسمشر د غوښتنې په بنسټ زموږ نماینده یا مشاور او سلاکار د یو پوستې په کچه اوس ستاسو سره ملګرتیا نه کوي. دا ستاسو مشکلات ده. په هغه بیرنۍ حالت کې موږ د هلیکوپتر ته اړتیا لرو چې زموږ ټپي او مړی او په عاجل حالاتو کې زموږ ځواکونو ته انتقال کړي. معنا یې څه ده؟ امریکایان د خپلو ټپیانو د را انتقالولو په خاطر ماکسیمم اگر حد اعظمي وخت چې دوی ورکوي یو نیم ساعت ده. حالان کې په ځینو وختونو کې د افغان ټپیان شپږ ساعته او اووه ساعته په سیمه کې پاتې کیږي او موږ وسایل د انتقال نه لرو. تاسو پوهیږئ چې یو ټپي چې اووه ساعته شپږ ساعته پنځه ساعته په سیمه کې پاتې شي د هغه ژوند د ګواښ لاندې راځي، حتی ممکن هم دا نه ده چې ژوندی پاتې شي. دا درېیم برخه دا ځکه چې افغانستان یو غرنی مملکت هیواد ده، موږ ډېر هلیکوپتر ته اړتیا لرو. نو کله خپل خبرې زه لنډه وکړم، ISR د چاودنه د مخنیوی او په دې خاطر چې موږ یو غرنی هیواد یو نور هلیکوپترونه دا ځینې افغانان د احساساتو لمخې د هغه ملی احساساتو لمخې بیا دوی غک پورته کوي چې موږ ټانک غواړو، موږ F-16 غواړو، چې نه پوهیږم دا میزایل غواړو. هغه شایان صحیح ده چې زم د افغانستان د یو وګړی په صفت زما احساسات هم دا امر کوي ما ته چې زه وایم موږ هم میزایل غواړو. د چا په ضد که موږ د هغه تسلیحاتي رقابت په برخه کې بیا نور سیمه ییز قدرتونو سره په اخته سو، دا زموږ اقتصاد دومره پیاوړې نه دی چې هغه موږ مستقل مخته بوزو. نو تخنیکی باید خبرې سي، کشف په برخه کې، د چاودنې د مخنیوي په برخه کې، د هلیکوپتر انتقالاتي په برخه کې امریکایان افغانستان لپاره باید نور مرسته وکړي.
سلامات اوسئ. په دې ودان
آقای سالی، فقط که پروگرام آزادی شنوندگان ما را شنیدم باشین، همی اساکر مشکلات تمام اساکر گفت، یعنی اینا مسئله علمی هلیکوپتره، وقتی که زخمی میشن میگن به ما رسیدگی نمیشه. امیر چندین پیام ما نشر کردیم، گرچه وزارت دفاع همکاری میکنن پیام ما را میشنن رسیدگی میکنن. دوم مشکلاتشان که هست که امی میگن از وسایل ما دزدی میشه، یعنی از تیلشان دزدی میشه، از مثلا چوب بخاریشان دزدی میشه، مثلا بسیار گپا لباسایشان درست نیست. حتی میگن لباسای ما جیبش قسمیش، میگن ما تذکره خود که دو میمونیم در وقت جنگ، میگه تذکره ما گرب مفته، ما در فکر ازی میشیم که باش تو تذکره خود بگیریم، میگه یک گلوله میخواد،
یعنی بود اولس نمبر، دولس نمبر،
یا پش
پک نفر نمبر.
متواتر پیاما از این نقطه نظر میای. حالا خب خیر، ایره شما جواب دادین که به این باید تنظیم شوه، منتها چطور شوه که این مشکلات از بین بره؟ سر از این مسئله یک کمک استادگی شوه. یکی از مثالا رو من میخوایم آقای صالح بگیم که در مثلا در ترکیه نظامی ها وقتی که کتی یک مملکت دیگه قرارداد بسته میکنه، مثلا هلیکوپتر میخرن، میگن که اینی شما باید اینی وسایل به ما بدین که ما خود ما جور کنیم در داخل خود اردوی ما. یعنی از این مسائل فعلا بخیر افغانستان بسیار دور است. نظر شما در مورد چی است؟
ببینین، ما بعد پیش از این که ما سر فساد در نیروهای امنیتی صحبت کنم، اول من مشخصا سر بحث هلیکوپتر، ما وقتی که از منابع علنی مشنوم که توانایی سوق فعلی اردوی ملی افغانستان توانایی سوقش فرقه نیست، فعلا اینا توانایی سوق لوار دارن، یعنی ما بزرگترین عملیات را که در افغانستان خود افغانها میتونن رهبری کنن در سطح قول اردو و سطح فرقه نیست، در سطح لوا است. خب حالا اگر ما در سطح لوا یک حالت بسیار بسیار بد را متوجه باشیم که خدای ناخواسته روز ما در یک لوا و مثلا 100 تا زخمی یا 50 تا زخمی می داشته باشیم و هر هلیکوپتر توانایی انتقال 5 تا زخمی را داره، آیا ما می تانیم که بر هر قول اردوی خود 10 تا هلیکوپتر تهیه کنیم؟ پاسخ بر سوال شما و سوال خودم است نه. بخاطر از این که افغانستان بنیه اقتصادی خودش ضعیف است و هیچ ابرقدرت بیرونی مطابق احساسات ما را تجهیز نمیکنه، پس افغانا باید از نگاه روانی را بپذیرن که خون ما همیشه ارزان است، الا ای که ما باعث یک ملت اقتصاد قوی داشته باشیم و دستی که دراز است امروز از ما، این دست ما تا وقتی که کوتاه نشه از جیب دیگرا، قیمت خون افغان مثل 30 سال پیش 40 سال پیش امروز هم ارزان است، زیاد قیمت خونش بلند نیست. یک. دو، چرا دوزی میشه؟ ببینین ما داریم به طرف تغییر یک نسل میریم. اکادمی نظامی افغانستان آستاستا افسران جوان را تربیه کرده و ای را به اصطلاح نظامی هم برش میگن که ترانسفارمیشنال چینج، ما به طرف یک تحول میریم که او نسل از سایمن سبای ما که سه سقوط خطرناک بیاد دارن بنابرای کبر سن از صحنه دور میشن. او سه سقوط خطرناک چی بود؟ اول ما خوش هستیم بعد ما میعی ادبیات یا نمیعی علایده است، اما از دید ما در 1357 نظام امنیتی که میراث چندین دهه گذشته بود سقوط کرد و سقوط دوم سال 92 بود و سقوط سوم هم سال 96 بود. این نسل از دید روانی در یک بحران و بنبست است، باور به این نداره که این بار سقوط در ران است، بقای ابدی است. فلازا دوزی یک بحث روانی است، اما قدر دوزی میکنن که تو احساس میکنن اگر سقوط هم شد، مثلا ما با قایق خود از این کشتی در حال سقوط خود نجات میتم. یکی مسئله است. مسئله دومی است که شما ببینین در ساختار اردوی ملی در اوائل حتی تا سالهای اخیر مصلحتای در بین بوده که این مصلحتا اما شیرازه درونی اردو را ضعیف نگاه کرد، اما ما از او حالت دالت برآمدن هستیم. مثلا شما با محصل اکادمی نظامی اردوی نو که صحبت میکنین، رابطه ملکی با نظامی را میفهمه، اقتصاد جنگ را میفهمه، این را میفهمه، آن را میفهمه، لسان میفهمه. اینا انشالله ما تا 5 سال آینده در افغانستان شاهد ظهور یک اردوی هستیم که تا ملت افغانستان نسبت به امروز هم بالای از او فخر بیشتر کنه. اما یک چیز شما او طرف بگذارید، اگر یه اردو هر نقیصه داره، امروز وقتی که در غازی آباد کنر اینا 21 نفرشان از بین میره و ما به حیث رئیس یک سازمان صدا میکنم بالای ملت افغانستان که بیاین از حرف زیاد کده کمک کنیم، برای ما در کمتر از 24 ساعت از سراسر افغانستان نزدیک 11,000 دلار رسید که برین بر از اینا کمک کنین. کیها شهید شدن؟ 5 نفر از لوی ننگرهار است، 10 نفر از شمال شرق افغانستان است، باقی از مناطق مرکزی افغانستان. ببینین هیچ کس سوال نکرد اینا کی هستن. همه بر یونیفرمشان افتخار کردن، عشق ریختن و این یک دستاورد کوچک نیست، یک دستاورد بسیار بزرگ است. آنچه یادتان باشه ما را سقوط میته تخریش ذهنیت ملیگرایی ماست، ندوزی شدن چند لیتر تل.
وصالح صاحب تشکر مننه دغه کناډی جنرال چې د افغان پوز روزنه کوي څو ورځې مخکې ویلو جنرال ملنر چې د افغانستان ملي پوز مسلک کېدو ته ډیر نږدې شوی یعنی د اساسي خبرو په تایید هغه هم ډیره خوشبینی څرګنده کړې وه او ځینې مشکلات ویل شته خو کله د نړیوال کومکونه دوام وکړي ډیر زر به د افغانستان پوز مسلکي شي یعنی دا د هغه نظر و دوستانو تاسو د ازادۍ په څپو کې د موج ازادۍ خبرونه د بحث موضوع په دې خبرونه کې دا ده چې څنګه افغان امنیتي ځواکونه تقویه کېدای شي او محترم خاغله امرالله صالح د زرغون بهیر مشر او د ولسی جرګې غړی خاغله عبدالجبار قهرمان زموږ مېلمانه دي پوښتنې لري د موضوع په ارتباط لطفا پوښتنې وکړئ مهرباني
بله
یو ټلیفون لرو محترم همکاره فکر کوم
بله مهرباني بله په فهمه السلام علیکم
مهرباني وروره بله اواز
السلام علیکم سید احمد الهام تابلو سلام کی کلی څخه زه قهرمان شاید څخه یو او د املا سعید څخه یو خپل هم نه خو په دې په شي کې بوته و
مهرباني
تان د اوس کوی بار کړی نه ده تان د اوس کوی بار کړی نه ده لږ نه دا د خنټه او د خپکان په ورو نن د کومه او کاښه ګلان کده فراو او د زابل څنګهان دینم دجیر په خطا او ګناه خو دې خام به تی ته څو خو دې خام به تی ته څو وان زه د سعودي بلسینی راوځي بلسین دی خو ته آرام څه کوي دا د مون شو دې نه وشي ته کړیا او د پردې ته د پانما نو کی نه ساري وځه ته کړیا او د پردې نه نه سلام ته کوي
سلامت شه ډیر مننه کور دې ودان شیر دې یو بل ټلیفون لرو
بله
مهرباني
بله په فهمه سي
السلام علیکم نظر صاحب امیر خان خبر کوم سویزرلند سلام یم تاسو عزت من محترم مېلمنو ته زما یو واره پوښتنه له محترم صالح صاحب نه صالح صاحب تاسو دا یو اتم یاست مخته یو پروګرام از جرمنی ټی وی نه ورکړای و ان ان ټی فالز نه دا نیوز ورکوي دین تاسو کاروبار تاسو کوم کار دا خپل د امریکای نه ونی ستر افغانستانه پر دغه ډيري منډري او ډيري او وطندوستي کې وخوله لیکن په اخر کې پښتنه مدد چې د پاکستان جمهور رئیس مشرف څخه کابل ته سفر کړای وو په دې وخت کې کایتا څه فکر وچا کوم وخت کې مشرف ته تلاش درکو د ډوړه لسونه درکو سترګې پسترګو کې په دغځي کې کردای صاحب د څټه وو نو ته راځی کې تاسو په دغه غیده د لاس درکونه او پسترګو کې سترګې چاول په دې برا کې تاسو په دې د پاره مطلب پوي شوي چې د مطلب چی شي وو دا راځی کې زه حقیقت ته کاستی کارت ته لمه دا سه پراوا پروګرام نو کو په دې برا کې
سلامات اوسې او تشکر امیر خان امیر باندې سم کور دی ودان یو بل ټلیفون لرو سم امیر باندې
سلام جناب محترم آقای الوکوزه محترم آقای نظر میهمانان شما را آقای صالح و آقای قهرمان هر سلام تقدیم میکنم
اختری سیب سلام شب خیر
لطف میکنه شما سلامت باشید من در بخش اول متاسفانه چانس برم یادی نشد در تلفن با تایید از صحبت های محترم آقای صالح اونا از سیاست روابط خارجی را از پاکستان و امریکا را گفت افغانستان هم در سال 1947 تا 1951 در زمان صدارت شاه محمود خان خود شاه محمود خان سفری کرد به امریکا به خاطر جلب کمک های مالی و نظامی امریکا که متاسفانه از طرف امریکا که در اون وقت وزیر خارجه آقای فوستر بود به افغانستان جواب منفی دادن در عوض کمک های اقتصادی و زراعتی شد و حتی خلاف پالیسی و دیپلماسی پیشنهاد دولت افغانستان به سفیر پاکستان امجد علی خان دادن که در ایجا اعتماد پاکستان زیادتر گرفتن به خود به این معنا و مفهوم است که از گذشته تاریخ تا حال پاکستان نمیخواهد که افغانستان یک کشور مقتدر یک کشور دارای قدرت نظامی قوی در پهلوی خود داشته باشد در رئیس جمهور ما جناب محترم کرزی هم یک جفا را بر ملت قبول کرده طوری که ما میدانیم امریکا ناآگاهانه در افغانستان نامده و امریکا هم ناآگاهانه رئیس جمهور کرزی انتخاب نکرده در دوره انتقالی تا دوره فعلیش بنان منافع ملی دشمن دوامدار نداره منافع ملی دوست دوامدار نداره ما باید منافع ملی خود را حفظ بکنیم و در پای منافع ملی خود تلاش بکنیم صرف ما همینجا دو سوال داریم که متوجه آقای صالح میشن و در گذشته هم سوالی از محترم آقای چیز داشتم قهرمان بس. متاسفانه سوالات ما را یادداشتی نمیگیرن و فراموش میگرفتی گذشته چندین سوال از پیششان لاجواب ماند. بعد امید در آینده توجه کنن. سوال ما این است که موافقتنامه استراتژی در از مدت امضا شده به وسیله رئیس جمهور کرزی، در صورت عدم امضای موافقتنامه نظامی آیا این کلمه در از مدت موجودیت آمریکا در افغانستان حفظ میکنه یا خیر؟ یک سوال. سوال دوم، در راه بهترسازی اردوی افغانستان، بهترین اردوی ما ماده 55 قانون اساسی افغانستان است که دور مکلفیت است که روحی با روحیه حب الوطن اینا میخواهند در امور و صفوف و وطن در خدمت شامل شوند. اگر این شما سازماندهی کنه بهترتر از این روز نخواهد بود. تشکر.
سلامت و سختری سر. یا تلفن بالا رو میرم. بله.
بارز سلام.
بفهمید.
بارز سلام. ادب خدمت شما آقای جلالی کوزای کاروان، مهمانان محترم و تمام شما
مهمانان
نیازی هستم. خوش آمدید.
تشکر دارم شما البته با من تماس میتونه فاصله کردم. البته ببینید در مورد برنامه‌ریزی برنامه و همچنان در مورد اردو و همچنان تقویت و تجهیز نیروهای اردو یک نظر کوتاه و یک پرسش از آقای سالی دارم. ببینید البته اردوی افغانستان خوشبختانه که در طول 13 سال گذشته با پای خود خود شده است و میتواند که بدون کمک های کشورهای غرب یا کشورهای پرقدرت میتواند که اینها مستقلانه در طول 12 سال که ولی یک دفعه پول هم نپردازند بدن، مثل که در 12 سال تشکیل شده، در 12 سال اینها چه کنند؟ از وطن خود دفاع کنند و همچنان حفاظت ارتباط کنند. البته اینها پیشتر متکی بالای نیروها
پختانی تراشی نیازی سیم وقت کم ده پختانی تراشی رسن پختان اوکه توضیحات پوش شده چنه اردو قوی ده تقویه ده میرمانی اوکه پختان اوکه ده سالی سیم نه میرمانی.
بله سوال تانه اوی.
بله سوالم از آقای سالی هستا. اینها البته خود کنم که قبل رئیس امنیت ملی بود. آیا اینها به نظر اینها همین نیروهای خارجی خصوصا امریکا آیا اینها خواهانی هست که افغانستان یک اردوی قوی و منظم با ثبات داشته باشد؟ در حالی که در طول 12 سال گذشته اینها هم طوری که بعد که اردوی میلی پولیس میلی تشکر میکرد متاسفانه نکردن و بجز هم پول اقتصادی و کمپسون که پرداخت نخواهید.
تشکر لیره منو نکردی. سالی صاحب و قهرمان صاحب اول سالی صاحب تا سوز پختن راجعی بیا با قهرمان صاحب خبری کنیم.
یکی از مشکلات بسیار عظیمه که در افغانستان است و او مشکل است که ما در یک گرداب ذهنی هستیم. هر کس میپرسه که آیا امریکا میخواه ما قوی باشیم؟ آیا امریکا میخواه ما اردو داشته باشیم؟ آیا امریکا میخواه ما انتخابات کنیم؟ اگر همی سوال سرچپه کنیم که آیا ما میخواهیم اردو داشته باشیم؟ آیا ما میخواهیم که سابق اگر در اطراف افغانستان کدام کانال و نمیفهم جوی و جویبار از سیلاب میبرد، اولین کاری که مردم میکردن این نبود که به دفتر محلی با اصطلاح امروزی NGO عریضه کنن که بیاین شما کاریز ما را پاک کنین. ما از دید یکی از مشکلات را که با ما روابط غیر دولتی ما با دنیا به وجود آورده که ما را به حیث یک ملت از دید ذهنی متکی ساخته. شفافیت انتخابات اردوی ملی خود را نمیفهم قوت ملی خود را کل چیزش خوش داریم با اراده کشورهای بزرگ ربط بتیم. ولو اگر از دید منطقی در اینجا پوینت و نقطه هم داریم، بهتر از این است که ما بیشتر خود را مورد سوال قرار بتیم تا امو اراده در اینجا تقویه شود. یک نقطه. نقطه دومی که آیا ما به امریکا ضرورت داریم یا امریکا به ما ضرورت داره که از کلمه دراز مدت و کوتاه مدتش استفاده کنیم؟ ما یک مقوله چینایی ها را میخوایم بر دوست گرامی به نام آقای اختری اینجا بیان کنم. چینایی ها در تاریخ خود یک مقطعی از تاریخ خود به نام تاریخ بیداری ملی و سرفگندگی از گذشته میدانند. او زمان است که اینا چندین قرارداد ناموازی با قدرت‌های بزرگ امضا کرده بودند و کشورشان پارچه پارچه بود و خب بالاخره سالها مبارزه کردند تا توانستند که یک دولت قوی ملی بسازند. اونا میگن که ما بیاین اول اعتراف کنیم که تاریخ ما زیاد افتخار نداشته تا که برسیم به ساختن افتخار. ما تکرار میکنم که افغانستان بی‌طرفیش در 100 سال اخیر افتخار بزرگی را از دید ترقی به ما پیام نداده. ما برق نداریم، تعلیم مدرن نداریم، ما شفاخانه نداریم، شهرهای درست نداریم، پایتخت ما کابل یگانه پایتختی است در روی زمین که سیستم رد آبهای سطحی و رد آبهای گنده را نداره. ای به این خاطر است که ما در انزوا زندگی کردیم، پس ما به انزوا نیاز نداریم، ما به روابط دائمی ضرورت داریم که از دنیا بیاموزیم. از دنیا بیاموزیم به این معنا که ما هیچ نیاز نداریم که بالای دنیا اعتماد کنیم. ما آنچه را که نیاز داریم، داشته ها و ارزش های خود را بالای میز بگذاریم و اونا داشته ها و ارزش های خود را. اینجا معامله بگیر و بستان در بین است. آله، امریکا بر افغانستان به سه تا دلیل نیازمند است. یک، بعد از فروپاشی شوروی بزرگترین تهدیدی که امنیت امریکا را در منطقه تهدید میکنه او افراطیت مذهبی است که پایگاهش در پاکستان است، و ما با دادن پایگاه بر امریکا در خاک خود ما یک ارزش پیدا میکنیم به قدرت‌های جهانی و اونا در مقابل از این ارزش خدمات را به ما عرضه میکنن که ما او را پسانتر به شما یادآوری میکنم. شما فرض کنین که اگر بن لادن در عبدآباد پیدا میشد و امریکا در افغانستان پایگاه نمیداشت چی میکرد؟ مشکلتر میبود برش که عملیات کنه. پس این قسم هم نیست که ما کلن به اعتماد باشیم بالای امریکا. امریکا از افغانستان استفاده ضد پاکستانی هم تا او حد که ما میخواهیم نه، ولی تا او حد که منافعشان میخواهیم میکنن. یک دوم ضرورت که امریکایی‌ها به ما دارن او ضرورت حیثیتی است. بنابه هر دلیل که بوده پای امریکا در افغانستان داخل شده، و اگر اونا از اینجا میرن و در نبودشان جنگ شدید کوچه به کوچه صورت میگیره، حیثیت از اونا باعث یک کشور بزرگ جهانی خدشدار میشه و اینا نمیخواین که در زمره قدرتای باشن که خلا به وجود بیارن. اینا میخواین که در جمله قدرتای باشن که خلا یا نقاط سیار پوشش میتن، نه یک گسترش میتن. بحث سوم، وقتی که شما با امریکایی‌ها عمیق داخل صحبت میشین میگن رویا و خوابی که ما به افغانستان داریم شباهت زیاد به شرق دور داره، اندونزی، مالیزی، کمبودیای امروزی، تایلند، گوشه های از ویتنام. اونجا هم 40 سال پیش جنگای شدید بود، شدیدتر از ما، قحطی بود، بیچارگی بود، ولی امروز کشورهای پیشرفته هستن. امریکایی ها میگن که منافع مایی است که زمان در این منطقه بازار آزاد وجود داشته باشه، مطبوعات آزاد وجود داشته باشه، دولت های ملی وجود داشته باشه، ولی بافت با ساختار امنیتی امریکا داشته باشن. خب در این دنیا چیزی به نام نان چاشت مفت وجود نداره. وقتی که شما توقع دارین که امریکایی معاشتان بده و تیاره برتان بخره و سرکتان قیر کنه، در برابرش باید بر شما برشان چیزای بتین. ای از گیر و گرفت ما با امریکا.
تشکر دیرم. من قهرمان سب تاستم یاد با پختین راجعی میرمانی سب لانر زبون ورکی او دوست باندې دا
کومه کو کده اختری صاحب خو ګله وکړه. اختری صاحب څو زغ اختری صاحب ډیر شب خبري کوي.
اختری صاحب خود صالح صاحب نه پښتنه وکړه چې دا اردو مسله دا واجا د پاکستان په ارتباط پښتنه وکړه چې ان ماغه په نونه سوا وڅل وخت کې د افغانستان صدر اعظم شاه محمود خان یاد کړي چې تل و امریکا کومه کې ولا منظور دا چې نه څه باید وشي چې د موږ خپل امنیتي ځواکونه تقویه کوو، پاکستان ته نه احتیاج نشو. منظور دې څه شو؟
کول دا کار دی چې موږ د رښتیا هم دیارلس کاله یو ډیر لوی وخت د لاسه ورکي. که چیرې موږ د دغه موجوده وضعیت څخه د خپل ځان او د خپلو قوتونو په نپه استفاده کړی وای، کیدای شوای تر ډیره حده پورې موږ نن تقریبا یو خودکفا حالت ځان ته غوره کړی وای. ولی بدبختانه چې موږ په دیارلس کالو په جریان کې په قتل کې هغه توپیلي غوندې د اکبر مصرف لوشي په شکل باندې یو شی رامنځته کړي چې هره لحظه ممکنه ده که چیرې تدبیر ونه اوسېږي هره لحظه ممکنه ده چې مات شي. دا عمده علت یې زموږ په خپل افغانانو پورې و چې د دغه جنگ څخه چا چې د دې جنگ لیدرشپ یا لیدری کوله هغه ونه توانېدل چې د دغه امکان څخه څومره چې موږ ضایعات ورکړل، تلفات مو ورکړل، قرباني مو ورکړل، زحمت مو وګالی، اوس خدای دې موږ وایي چې موږ ګټه کړې ده. ولې زه چې خپل د ټولنې ضایعاتو ته ګورم، تلفاتو ته ګورم، موږ ګټه هغومره نه وکړل، ګټه باید موږ کړې وای. یا وخت زه په ټوک په امیانه ژبه باندې خلکو ته وایم چې غوا خو بده غوا نه وه راغلی، ولې دا چې موږ ونه توانېدو چې د هغې څخه د غوا کار واخلو، د غوایي شورا تر لغتې شروع کړې، دا ځانته خبره وه. هغه علت یې همدا شی و په اصطلاح باندې چې زموږ د مدیریت ضعف او ناتواني وه. ولې که چیرې موږ اردو غواړو چې جوړ یې کړو، دا اوس هم ډېره ښه زیربنا موږ لرو په لاس کې، او دلته په خپل وطن کې موږ ډېر ښه امکانات لرو. یعنې دغه اوسنی جایداد چې دغه د اردو تقریبا د 50-60 کالو را په دې خوا د دوی کوم جایدادونه دغه مځکې چې دي چې دغه د غاصبانو د لاسه راوګرځېږي، او دغه په یو معینو قیامتونو باندې د نننی بازار په نرخ باندې سړی پروشته چې نیمې دي بازار کې خرڅې کړلې، په نیمو باندې د اردو د ټولو افسرانو دپاره کور هم جوړېږي، د کور مخته یې کلینیک هم جوړېږي، د کلینیکو مخته یې وړکتون هم جوړېږي. دلته د ده سره انګېزه هم د دې خل کېږي چې ولا دا وطن کې خو زه دغه مستحق د کور وګرځېدم، مستحق د کار وګرځېدم، مستحق چې مړ سم د پاس د مرګه مې حفاظت کېږي، په ژوند کې مې حفاظت کېږي. دلته د دوی سره انګېزه خل کېږي، دلته په اصطلاح د دوی چې د کار باندې باور پیدا کېږي، دغه دی چې دوی دلته زړه و دې ته ښه کوي چې باید دوی د اردو منصوب جوړ شي، او هلته ډېر په صادقانه شکل باندې خپلې کړنې سرته ورسوي، تر څو دوی ډېر اوږد مزل وکړي په دې کاروان کې، ضابط یا بیا تا تر مارشالۍ پورې ځان پکښې کې ورسوي. واقعي چې یو شی د یوې ورځې دپاره صالح صاحب یې ډېر ښې خبرې ته دلته تماس ونیوي چې رښتیا موږ درې ځلې ډېر بېکاره سکوت لرو. رښتیا هم هر څوک د هغې لازې څخه بیا په ډار کې ده چې ولا نه ویل کېږي چې دا بیا هغسې سانه را باندې رانیسي. راځه د هغه لا ښه غنیمت دی چې دا اوس له د ځان چاره وکړه، سبا یا پلک په اصطلاح، تر څو چې موږ دغه روحیه تقویه نه کړو، چې زموږ دغه روحیه په اصطلاح باندې اراده کلکه نه شي، بالکل به موږ په دې کې توانمندي پیدا نه کړو چې موږ د خپل بنیادونو یا د خپل زیربنا د جوړولو دپاره چې تدابونه کښېږدو. موږ ته په کار دي چې فقط پر دغه اراده کار وکړو، او دغه وخت ممکنه ده چې یو ښه مدیریت د دغه نهادونو په راس وي، او هغه مدیریت دا کار کولی شي چې دغه اراده تقویه کړي.
قهرمان صاحب، تاسې د ولسي جرګې د غړي په صفت او په ولس کې هم تاسې ډېره تجربه لرئ د خلکو سره، څه فکر کوئ تر کومه حده پورې افغانان د خپلو ملي ګټو ته، یعنې په ملي ګټو باندې په تفکیک کې نه د دوست او د دښمن دسې به مطرح کړو پوه شوي دي، او داسې احساس تاسو سره شته چې دا به د امنیتي ځواکونو نه به د ملاتړ یعنی زیات شي، او په دې ارتباط به په سوله او ثبات کې دا کار مرسته وکړي، تر کومه حده پورې؟
زه د دې خپل ولس څخه سخت دقیق چې زه برداشت لرم، زموږ ولس سخت په زړه کې ټول هوښیار دی. الکوزی صاحب، دا چې خپس کې نیولی دی، لاس و پښې نه شوري، او حق بیانولی نه شي، احساسي یې دا ملت. زه پوهېږم په اصطلاح باندې چې د دغه حوادثو د څلورو دوو حوادثو دومره پوخ کوي، هغه څنګه ول دی خونه کې مې وسولدل، دیوالونه مې ښه پاخه سول، و خدای چې په میږو پسې روان دی. هغه چوپان هم په اصطلاح باندې د ځان سره یو فهم لري، ځان سره یو ووش لري. ولی خبره په دې کې ده چې موږ څنګه کولای سو چې یو ښه مدیریت په ایجاد سره موږ وتوانېږو چې دغه ملت ته فقط لوری ورکول سي. ملت نور کاملا امادګي لري، په زړه کې ګرد وشار دی، فقط لاس و پښه نه شوري. لکه د شپې چې سړی خپس کې نیولی، تکلیف احساسي، خو لاس و پښه نه شوري، کې ته مجرد هغه شوره د دغه ټول مشکل را پکېږي. موږ پیلن د دغه یو حالت سره مخامخ یو، که چیرې موږ وتوانې دلو یو ښه مدیریت مو ایجاد کړي، هغوی د ملت ته لوری ورکړي، ملت دغه هر څه تکمیلوي، هم اردو تکمیلوي، هم د اردو ته پاره بیرته دغه زمینه ده. اوس موږ په ګوري په دغه موږ په وطن کې دغه زمینه سازي موږ لرو. د یو 10,000 کسیزه قوت باندې چې موږ په کال کې کم مصارف کوو، که دغه مصارف موږ واخلو د هلمند د رود د غاړې څخه په دغه پیسو باندې یوه واله وباسو، موږ 100,000 جریبه دشت کنټرول لاندې راوستای شو. که دغه نن تخلق ګوتوی چې راسي په لاس جریبه مځکه دولت کواله باندې درکې، رسمي مځکه درته درکوم په منظم شکل باندې. ولی یو نفر به د عسکري د پاره د دوو کالو یا د درو کال د پاره تاسو دولت تور کوي، باور وکړه دا تاسو ته خلک ازریږي. د 100,000 جریبه باندې تاسو 10,000 پوځ جوړولای شئ. دغه چې موږ هغه د مکلفیت خواته قرار بیرته ورخوځي، د ټولو د پاره ذهن سازی پا کار ده چه پا ملت که پا اصطلاح بانی ده غزین ده تاروک چوک باید را ولی حکومت کم حکومت چه حکومت وجود ولی موش خود او سامی شرکت سره ده علاس کال مخامکی و نتوانی دلو چه موش ده حکومت پا چرک چه ولی رو چه اغا ده ملت تلوری ورکی ده ملت ده وزگور ده کابل شهر چوم رو چطل او بیکار احوال رو موش باور وکی کنن موش هر سل کور یا سل دکانه تا الکوزای صاحب پا ده که درو سلور کسان تا یو انگیزه پکشی که خلقو چه خلقو راسی مرد میاشتی دوت و سو روپی سر طولو ده چشوندی چه موش پا مخی را خستی ده ده میاشت شل زر روپی پیس پا دیه دره کسی استخدامو چه هم چهار ده خپل ده کورو مخ پاکی او هم دلتا چوکیداری وکی او گوری مرد دوت و سو روپی پا مصرف یعنی تلور دالور پا مصرف بانی پا میاشت که موش پل وطن تا هر سل کور بانی هم ما پیس پیدا که او پر هر سل کور هم پاکون پی پیدا که خارجانو مشتا داگه چه مدیرت راوستی چه باز مش گرده پیستلا مش وای چه کشکی دار چو دی کری وای که چیر مشتا دا چه خلاق مدیرت انتخاب کری وای که داشت وای مشتا دا مشکلات سر نوی بخواه مقصود
سلامت آقای ساله یک مشکلی که از طریق پیامگزارا در تلفن اوتومات رادیو آزادی همیشه ثبت میشه این تبلیغات در مسئله اردوی ملی و پلیس ملی در زایات شما بسیار تاثیر میکنه مثلا میگن که اینجا کسایی هستن که میان در مسجدها در اطراف بسیار زیاد تبلیغ میکنن که کسایی که مثلا شهید میشین ناشهید نیستن در جنازهش نرین یا کافر هستن ما چمچی و چی از این نقطه نظر در مطبوعات افغانستان هم بسیار زیاد دیده نمیشه این مسائل از نقطه نظر شما چطور مسئله است؟
ببینین اول شما به طرف اردوی ملی از سه دریچه نگاه کنین. اول دریچه حمایت مالی جهان که همه ما امیدوار هستیم که ادامه پیدا کنه. دوم از دید دریچه مشروعیت که ما پیشتر یادآوری کردم در دوره دکتر نجیب الله اردو با تمام خوبیایی که داشت انتباهی بود که اردویی است که با دفاع از یگس با مردم میجنگه، اما انتباه در اردوی ملی افغانستان امروزی است که یک اردویی است که با دفاع از مردم علیه یک گروه نیابتی میجنگه. یک تفاوت است. دریچه آخره که باید ببینیم دریچه بسیار بسیار تکنیکی است و ساحه سربازگیری است. ما ساحه سربازگیری برای اردوی ملی ما نزدیک بر 30 میلیون انسان است. در 30 میلیون انسان خدا کنه که حرف ما تعبیر سو نشه، ما وقتی که در علیه طالبان می جنگیدیم ساحه سربازگیری ما 3 میلیون بود، یعنی بدخشان، قسمتای از تخار، قسمتای از کاپیسا و پروان و آنچه که ما بهش جزایر مقاومت میگفتیم غور و کوهستانات فاریاب. ما در یک ساحه 3 میلیونی سالانه توان ازیره داشتیم که تا 5000 نفر تلفات بتیم و مردم از یخن ما نگیره که آیا ای جنگ تو به خاطر چیست. ما فعلا داریم 30 میلیون انسان در ساحه زندگی میکنه که ما از جا میتونیم سرباز بگیریم و بر از این 30 میلیون انسان درست از دردآور از هر قهرمان ما که به سینش گوله میخوره و او از پا میفته درد مشترک و ماست، ولی ملت فلج نمیسازه به خاطر که اینجا بحث کلانتری در بین است و او دفاع از داشته به نام افغانستان برای کل ماست. میمانیم سر شما اشاره مشخصتان سر سه گروپ است. گروپ اول به نام تبلیغی است، گروپ دوم به نام جمعیت اصلاح است و گروپ سوم هم نیروهای پراگنده افراطی است که گاه وقت پلتفرم مسجد در اختیارشان است. در گروپ تبلیغی ها مردم میفهمند که اینا یک گروپ هستند که در لاهور هستند، یعنی هویتشان معلوم است و زیاد در نقاط بزرگ افغانستان، شهرهای بزرگ افغانستان تأثیر ندارند. موضوع جمعیت اصلاح به حد در دید چیز فهمها جامعه مدنی و شهرنشینای افغانستان زیر حمله هستند که دیگه توانایی بدگویی اردوی ملی ما را ندارند. بحث آخر میمانه مسئله موقف روحانیت افغانستان مرتبط با اردو. ما وقتی که از روحانیت افغانستان از طبقه روحانی یادآوری میکنیم، شما باید اینجا طبقه روحانیت، مدرسه و عالم دین از دیدگاه اقتصادی ببینین، به این معنا که اگر ارقام که ما دارم خدا کنه که حاشیه اشتباه ده او بین 10-20% باشه، ما نزدیک به بالاتر از 400,000 ملا داریم. و مساجد که در افغانستان داریم وقتی که ما سروی کرده بودم حداقل او وقت گاهی وقت ما به فی مسجد 12 ملا داشتیم. تشکیل یک مسجد 3 نفر است، ملا، مؤذن، چلی و 9 نفر دیگه از این هر مسجد بیکار میمانه. اینجا بحث میمانه وقتی که یک کسی که هیچ مهارت دیگه بجز از تحصیلات مدرسه‌ای نداره بیکار است، او باید سر و صدای را ایجاد کنه که به خود جلب توجه کنه. تشکر.
بله دیره مننه. خب یو څو دقیقې پاتې دي. قهرمان صاحب، تاسو په اوله کې اشاره وکړه مدیریت صحیح دغه باندې ډیر بحث نه کوو، اوس د خلکو سره ذهنیت موجود ده چې د خارجیان نه یې نو د ملي اردو او ملي پولیس به سره ګډوډ شي او تارمار شي او امنیت به داسې شي او هغه شي. تاسو څه فکر کوئ چې مخکې هغه د پخوا وخت کې د نجیب په وخت کې چې روسانو کومکونه قطع کړل، مګر بیا هم نظام یې اته کاله شپږ کاله دوام وکړ او حتی که دا نړیوال سازشونه نه وای کېدای شو چې نظام نورم پاتې شوی وای. یعنې ستاسې په نظر دا ذهنیت ولې د خلکو سره موجود دی که د خارجیان نه یې نو هر څه شهید مشکلات به یي، مګر هم فکر کوئ چې داسې حالت به راځي؟
زه په خپله چې دغه وضعیت ته ګورم که چیرې مدیریت په دغه شکل و لکه دا اوس چې پیلم دی او تقسیمات په دغه شکل باندې و او دا سمپتۍ دغسې وی لکه دا اوس چې دی، بالکل دا هر څه ممکن دی. دا زموږ چې هم تشویش دی، خو د دغې نقطې ته تشویش دی، ولیکه یو کنډک هم د خارجانو په دې منځ کې کیدای شي په اصطلاح باندې ډېر خلک دلته دا اوس چې په دغه چوکاټ کې منظم خلک دي چې دا اوس ناست دي آرام، دا خو لاسونه یې تړلي دي، وسړی ته دا لاسونه د خلکو لږ ور خلاص دا غای وخت زدی توام دا سربریتو سه خوچدی ورته وګوري سربریتی ناشتی بیا نو نشوریږي کنی دا چې وس آرام ناشتی دا یو آرام نشو شینی لاس دی کې بعد خدا ورشته هغه قرمشه وګوري چې ته په خپل له کوزه صبر تاریان سي، ولی هغه تدابیر چې باید سړی زړه پوری وتړي چې دا خلک نشي کولای په دا خلک بیا دی د دې سره ګټه پورته کې هغه تدابیر وجود نه لري. تدابیر چی شي دي؟ تدابیر خو په اصطلاح باندې اول باید دا پر نل د یو شمو مدیریت تر اداره لاندې، بل د غوی د پاره باید په اصلاح باندې لوجستیکی تخنیکی تسهیلات د ډیر وخت د پاره سنجول شوی په ذخایرو کې موجود وي. هغه مخکې ساده ساده خبرې سره چې تماس ونیوي چې موږ دلته په یو ډیر لوی خلاص سره چې موږ مخامخ هغه موږ د کشف او د مخطر واقعیو معلومات دي چې په دې راستا کې موږ مطلق بيخي په ډیره ټیټه سطح کې قرار لرو. ډیر دغه شی مسائل دي چې دا شیان کوي او چیرې خارجانو د خدا ورشته پر میدان باندې داخلك پرېښول او انګیزه او مدیریت او بې باوري دغه ولکه دا اوس چې موږ یو پر بل لرو دا اوس ګوري موږ ټول پر دا کرزی صاحبان نه بې باور دا دی اوس 15 ورځې په انتخابات ته پاتې دي. یو د کاملا د زړه ولکه راتوي له کوزي صاحب چې دا سړی دې تاکید لري چې انتخابات باید وکړي، مملوک سړی سم دم د قدرت و انتقال ته آماده وای چې د په سولېش ډول باندې و دا سیاسي قدرت انتقال وره درکو بغل ته کور چشته پاره نو دا خپل پر دې دلالت کوي چې نیت نه لري، نیت یې نه دی. نو دغه شي مسایل په اصطلاح باندې خو بیا جانب مقابله مجبوره کیږي چې هغه هم یو شي ته لاس ورکړي. دغه خطر چې دا تا تماس ورسره ونیوي دا د نظره سره ایستل هم نه دی په کار. موږ یو ځل دا تجربه لرو، درست دی چې په هغه وخت کې دا اردو یو طرف یو لاس خلک وه، مثلا چې دا مقاومت یې موږ تر ډېره وخته پورې چې دوی هم درېدل یو علت دا و چې دا یو لاس خلک وسلامت اوس خو دلته داسې دی چې کومندان یو شی دی، معاون بل شی دی، سرکار
سلامت شي،
هغه ګړی ممکن دی چې خو سره
به صالح صاحب یو د قبخ لري ورسته خبره مو کوي. مهرباني.
زه خو په دې باور یم چې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی ده، ډیر بدلون راغلی ده. اوس موږ لوی خارونه لرو او د افغانستان خلک د دې انتظار نه لري چې یو سقوط راسي او هر څه لمنځه سي، هغه حالت نه دی. استونزه په څه ځای کې ده؟ استونزه په دې کې ده چې موږ باور دې ته نه لرو چې آیا نړیوال د انتخاباتو وروسته موږ ته نور هم پیسې یا نظامی کومکونه ورکوي که نه ورکوي. څه چې زه د سفیرانو او د دوی د کارپوهانو له خولې څخه اورم، هغوی دا وایي چې د افغانستان هغه مای اصل یا هنیمون چې نړیوالو سره و هغه ختم سو، موږ پیسې ورکوو خو ډیر واضح شرطونو په اساس. هغه شرطونه څه شی ده؟ د شی حکومتداری پلی کول، یو د یو عدلی نظام د جوړښت پیل. دوی دا نه وایي چې دا نظام باید په یو شپه جوړ شي، دوی وایي چې د دا جوړښت باید یو پیل ولري. دوهم، دوی دریم هم دا وایي چې دا د دیموکراسي بهیر نړیوالو دپاره ډیر با اهمیته او مهمه مسله ده. دا نشي کېدای چې موږ له درغلي له لارې یو حکومت جوړ کړو، بیا نړیوالو ته ووایو چې دا حکومت مشروع ده او تاسو باید پیسې ورکړي. نو د دوی اوسنۍ شرطونه درې دي: د مشروعیت ټینګوالی او ساتل، د شی حکومتداری پلی کول، او افغانستان د پاره د عدلی نظام د جوړښت پیل.
سلامت اوسې ښاغلی امرالله صالح، د زرغون بهیر مشر، او د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالجبار قهرمان، دا چې حاضر شوې له موږ سره. وایي له تاسو نه ډېره مننه. اورېدونکو نه مننه کول، تر بیا حاضرېدو پورې تاسو په خدای سپارو. خوشحاله اوسئ.
ما هم تشکر میکنم. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.
میرم کنر جان مسافر دل ما تنگ شده، ملک بیگانه با مدوم دان ده مزنگ شده. میرم رحمان جان دخار دل ما تنگ شده، میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شده. باغ مرزا د قرغی ماشنا یادرم، هم د عمر ز ولی شنق و خیشا درم. بالا د چار دی ایتر خانی انڈی والا درم، از کلی پشه ولی انگار چی خاطر آدرم. میرم د خانی خود گا پای فقیر لنگ شدت، میرم کابل جان د خار دل ما تنگ شدت، میرم کنر جان و روپا دل ما تنگ شدت.